द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دا نند جمعی ورز کال 2014 د جنوري د میاستي 8 نیټه ده. دا وخت سعودي په پاکستان کې د ماخوستن لس افغانستان کې ننیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار 12 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی د یو ساعت خبري خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه اشفاق مومن
تاسو ته ښه راغلاست وایو. په دا خبرونه کې موږ تاسو لپاره ډېر مهمه رپورټونه لرو، سیاغه به اوډیو هم وي او ویډیو هم وي، خو د دې سره به تاسو ته دا وایو چې اول به تاسو وړاندې کوو مهمه رپورټونه سدي.
د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار د وړو صوبو لخوا دغه نیو کې چې ګینه پکې د دې حق د وخل کوشش مرکزی حکومت کوي. د دغه پروژې مشر ریټایر جرنل ظاهر شاه منلی دی چې د چین لخوا په دغه اندېښنې سرګن کړی شوی.
د امریکا او هند لخوا د پټان کوټ په هوایي ډګر تر هغه برید باندې د اندېښنو په جواب کې نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی فوجي او حکومتي چارواکو غونډه سوي ده. په دې هکله به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
او د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې خپل سفر لنډ کړی دی او د دې سره یو واری بیا د پاکستان مرکزی حکومت خپل ژمنې تکرار کړي چې ګینه د سعودي عرب دفاع کوي کچره پرې یرغل وشو. په دغه د اسلام آباد په ډی چوکي مظاهره هم د دغه خبرې پر ضد شوې.
د دې سره هم نور شمیر رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو. په دا خبرونه کې موږ سره اوسېږئ.
پاکستان او د چین ترمنځ د لوی اقتصادي لار پر سر باندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان او د سند لخوا د نیوکو وروستو چې ګنې په دغه لوی اقتصادي لار کې د دې برخې د وخن کوشش د پاکستان مرکزی حکومت کوي. د دغه د نیوکو کولو څخه وروستو د چین حکومت لخوا اندېښنې په دغه سرګن کړی شوی دی او پاکستان ته ویلی دی چې د وړو صوبو حقونه دي په دغه کې هغې ته ورکړی شي چې د دغه لوی پروژې یا د دغه لوی لارې جوړېدل هغه یقیني شي. په دغه باندې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وخت په وخت باندې بیانونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا واکمنه او اپوزیشن تمام غړو د مرکزی حکومت په دغه رول یا په دغه ممکنه بدلون باندې نیوکې کړي دي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د جماعت اسلامي ډلې لخوا د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره شوې او د خیبر پختونخوا صوبې د حق د وخلو کوششونو باندې د هغوی لخوا ویناګانې او نارې هم وخل شوې دي. په دغه ډیو رادیو خبریال مدثر شاه یو مرکه رالیږلې ده. د دغه سیاسي پارټۍ یا د مذهبي چې کوم پارټۍ د جماعت اسلامي د هغې د یو صوبای غړی سره ناراضی چې دغه مرکه ته وکړو.
وقدر منو کتونکو زدا وخت مشتاق احمد خان سپ سره ولاړم کم چې د جماعت اسلامي صوبای امیر دی او هم د په مشرۍ کې دا درنایا دا احتجاجي جلسه شو. ناراضی چې د سره خبرې کوم مشتاق سپ ویل کیږي چې درې لارې دی، یو مشرقي یو مغربي او یو مرکزی. ستاسو ګوندې ته څنګه ګوري؟ او په مشرقي باندې کار روان دی، په مغربي باندې نه روان، سوایي تاسو؟
دا خبره درسته نه ده چې درې لارې دي. اقتصادي راهداري صرف یو ده او هغه ده مغربي اقتصادي راهداري. په دې وجه باندې زه د دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې اقتصادي راهداري درې دي. اقتصادي راهداري یو ده، هغه د صوبې خیبر پختونخوا نه او بلوچستان نه تیریږي، گوادر ته ځي، د خنجراب نه راوځي، او هغه مغربي اقتصادي راهداري ده.
نو مشتاق صاحب، تاسو خو نن یو علامتي احتجاجي جلسه وکړه، آینده لا عمل هم سره
مونږ احتجاجي جلسه ځکه وکړله چې وفاق چې کوم په 28 مئی باندې د وزیر اعظم په سربراهۍ کې آل پارټیز کانفرنس کړو، په هغه کې د دې خبرې اعلان کړو چې اقتصادي راهداري مغربي اقتصادي راهداري ده او په دې باندې ټول نه مخکې کار شروع کیږي او د اقتصادي راهداري پوره تعریف سره او پوره کمپوننت سره په دې باندې کار شروع کیږي. دا غینه وفاقي حکومت تخته وکړه په دې وجه د هغې خلاف مونږ احتجاج کوو چې وفاقي حکومت د 28 مئی کل جماعتي کانفرنس آل پارټیز لیډرشپ چې کوم اعلامیه وه هغې عمل درآمد وکړي. که فرض کا زمونږ دا مطالبات نن دا احتجاجي درنه به زمونږ علامتي دا تسلیم نه شو نو مونږ د اسلام آباد د مارچ اعلان کړی دی او مونږ به د صوبې د حقوقو دپاره د دې عوامو د خوشحالۍ او بهترۍ دپاره او پاکستان سالمیت او یکجهتۍ دپاره یو څو کسانو ته دا اجازت نه ورکوو چې هغوی زمونږ په صوبه باندې ډرون حمله وکړي، زمونږ د صوبې په آئینی او مالیاتي حقوقو ډرون حمله وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو کتل دې جلسې ته یا دې درنې ته د مختلفو ګوندونو مشران هم راغلي دي. دغه شان پکې د پښتونخوا ولسی تحریک یو فعال رکن طارق افغان هم موجود دی. راځئ چې د سره خبرې کو. طارق، قدم راته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د دې اقتصادي راهداري چې کومه ده د دې بدلون کې دا ډومبۍ داسې غټه جلسه کیږي، څنګه تاسو دې ته ګورئ؟
زه دا وایم چې دا کوم جلسه ده دا نورې پالټۍ به د دې تقلید کوي او دغه شان جلسې به منعقد کوي، ځکه چې په دې راهدارۍ په مسله باندې د دې صوبې ټولې سیاسي پالټۍ چې دي نو هغه یو دي، هغه په دې خبره باندې بالکل پوه دي چې دا لاره پنجاب اړولې ده او زمونږ کوم مغربي روډ چې و دا یې نظر اندازه کړی دی، زمونږ په حق باندې ډاکه اچولې ده. نو مونږ مزید د دې ټولو سیاسي پارټو نه د اتحاد او اتفاق غوښتنه کوو چې دوی په خپلو کې اتحاد او اتفاق وساتي او دغسې د دې صوبې د حقوقو لپاره ملاتړ یو شی یو موټی شی او خپل حق چې دی نږدې صوبې وګټي.
ما سره دا وخت د فاټا د جماعت اسلامي امیر او سابقا ایم این ای هارون رشید صاحب، صاحبزاده هارون رشید صاحب موجود دی. راځئ چې دوی سره خبرې وکړو. صاحبزاده صاحب، که زموږ اورېدونکو ته او کتونکو ته مو ویل چې که دا راهداري چې کومه ده دا د مغربي په ځای باندې مشرقي ته واوړې ده، نو فاټا ته به د دې څومره نقصان؟
ظاهره خبره ده کوم چې دا پاک چاینا کوریډور دی چې دا یو ډېر لوی پروجیکټ دی او دا په افتدا کې چې کوم د دې نقشه ده او د دې پروګرامو نو هغه مغربي روټ دی چې دا د پېښور نه بنو ډی ای خان او د ژوب په لاره باندې به گوادر ته رسېدو او د هغې سره مطلب دا دی چې فاټا هم د وزیرستان نه د باجوړه پورې ټول د دې سره د کنیکټ کولو یو منصوبه هغه شامل وه. الله دې نه کړي که دا روټ د مغربي روټ په ځای باندې مشرقي یعنی د لاهور طرف ته لاړ شي نو صوبه کې پی کې به هم د دې نه محروم شي او د فاټا 1 کروڑ عوام خبره دی نه یعنی نور هم محروم شي، ځکه چې دا به زمونږ نه ډیر لري وزي او زما خیال دا به د ملک د پاره او د پاکستان د پاره ډیره د بدقسمتۍ خبره، ځکه چې په دې ملک کې مخکې نه بلوچستان کې کراچۍ کې کے پی کے کې او دغه سه په قبایلو کې یو مطلب چې بےچینی دا استراب دی د وفاقي حکمرانانو د ظالمانه پالیسو په نتیجه کې. نو کدا یو ظالمانه اقدام بیا د مرټ خلاف لکه دغه شي نو د دینه به یو بل لوی احساس محروم پیدا شي، ځکه چې ردی منسوبې چې کوم گیټ وې دی نو هغه صوبه کې پی کې دی یعنی دا د گلګیت او د مانسری باندې به دا سرازي نو حق دا دی چې دا کې پی کې د دینه مستفید شي او دغه سي پټ عوام د دینه مستفید شي او ټول پاکستان د دینه مستفید شي.
ساز زاده سر ډیره مننه. ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو اوریدل دا مختلف مشرانو چې کومې خبرې وکړې، دوی وایي چې زمونږ دا احتجاجي تحریک به تر هغې پورې جاری وي تر څو پورې چې وفاق دې ته تیار شوی نه وي چې د مشرقي په ځای باندې مغربي ته دا راهداري راواړئ. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وي پېښور.
گرانو ردونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لخوا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري باندې د احتجاجونو او د لوی اقتصادي منصوبې پنجاب ته اړولو په سر د اعتراضو وروسته د چین حکومت هم پاکستان د خپلو اندېښنو خبر کړی دی. د پاکستان د نیوز انګریزي ورځپاڼې یو راپور کې د چاینا پاکستان کوریډور یا سی پیک منصوبې ډایریکټر او د فوج پخوانی میجر جنرال ډاکټر زید شاه لخلی ویایي سي د چین حکومت د منصوبې بندي او د ترقۍ د وزارت د خپلو اندېښنو کې ویلي سي چین د لوی اقتصادي منصوبې لار د پاره ښه ماحول غواړي. په دې حق لبه تاسو ته زموږ خبريال پیر ولایت شاه یو تفصیلی راپور وړاندې کوي.
د وړو صوبو لخوا د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي رادارې منصوبه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر مخ په سیوا کېدونکو احتجاج د چین حکومت هم اندېښمنه کړې دی او چین پاکستان باندې دغه منصوبې د عملي کولو لپاره مناسب ماحول جوړولو ټینګار کړی دی. بلخوا سفارتي ماهرین وایي چې چین د اقتصادي پروژې په سر د وړو صوبو تحفظات د پامه نشي غورځولی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز کې چاپ شوی یو رپورټ کې ویلي شوي دي چې چین د اقتصادي پروژې د غربي روټ په سر پیدا شوی تنازع باندې د پاکستان حکومت د خپل تشویش نه خبر کړی دی. اخبار د اقتصادي پروژې پراجیکټ ډایرکټر جنرل ریټایرډ ظاهر شاه د خولې وایي چې چینی چارواکو دغه پروژې نگران انتظامی ایجنسی د خپل تشویش نه خبر کړی ده او دوی ته ویلي شوي دي چې چین د اقتصادي پروژې سرته رسولو لپاره پاکستان کې یو مناسبه او قابل قبول ماحول جوړولو کې غرضی دی. اخبار د سرچینو د خولې وایي چې اسلام آباد کې د چین د سفارتخانې ځینې لوړپورې چارواکو د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقی کمیشن دوره هم کړې ده او چینایي چارواکو د وړو صوبو لخوا د اقتصادي پروژې په سر مخ په سیوا کېدونکو غبرګون باندې پلاننګ کمیشن د خپلو تحفظاتو نه خبر کړی دی. د چین دغه تحفظات په یو داسې محل مخې ته راغلي دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ګرد سیاسي ګوندونه یو ځلې بیا په مرکزي حکومت باندې دغه منصوبه کې وړې صوبې د پامه غورځولو تورونه لګوي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې دوی د اقتصادي لارې منصوبه کې د خپلو حقونو نه نشي په شا کېدی او که چېرې دغه منصوبه کې هغوی ته خپل حقونه ترلاسه نه شول نو د اقتصادي لارې منصوبه به د بلې کومې صوبې هم نشي. دلته کې سوال دا دی چې د چین حکومت به پاکستان کې وړو صوبو لخوا اقتصادي پروژې په سر تحفظاتو ته څومره اهمیت ورکوي. دغه پوښتنه مو چې کله د پخواني سفارتکار شفقت کاکا خیل نه وکړه نو ده وویل چې د چین لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه تحفظات د پامه وغورځوي او باید چې چین به د پاکستان د حکومت نه غوښتي چې د اقتصادي پروژې عملي کولو لپاره د دې تحفظاتو خاتمه وکړي.
ظاهره ده چې چین حکومت به دا نه غواړي چې د هغوی چې کوم حسن نیت نه او چې کوم پروجیکټ یا پروګرام یا کوم پروسس چاینیز وایي چې دا صرف پروجیکټ نه دی دا پروسس دی، یعنی د دې نه به د پاکستان او چین په تعلقاتو کې یو لوی نوی باب شروع کېږي. ظاهره ده چې هغه به دا خبرې سیریس اخلي او دې له به توجه ورکوي او د چین حکومت هم به په دې کې په فدرل حکومت باندې دا زور اچوي چې تاسو د وړو صوبو چې کم تحفظات دي د هغې سلسله کې هم مناسب اقدامات وکړي.
رپورټونه زیاتوي چې د اعلی وزیر بیا دغه دړه کې د چین حکومت لا نور هم اندېښمنه کړې ده چې که د دوی تحفظات لرې نه شول نو د خیبر پښتونخوا حکومت به خپل صوبه کې دغه پروژې باندې کار ودروي او دا چې د دې لپاره به صوبایي حکومت د هر قسمه انتهایي اقدام پورته کولو باندې هم صرفه نه کوي. که څه هم د چین حکومت وخت په وخت د وړو صوبو تحفظاتو ته په اشاره کې په ډاګه کړې ده چې د اقتصادي پروژې منصوبه پاکستان کې د یو خاص قوم نه بلکې د ټولو قامونو په ګټه ده. خو دا لومبی ځل دی چې د پاکستان د حکومت یو لوړپوري چارواکي تصدیق کړی دی چې چین په باضابطه توګه په دې اړه د خپلو تحفظاتو نه د پاکستان حکومت خبره کړې دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل پارټۍ مشر میا افتخار حسین چې د اطلاعاتو پخوانی وزیر هم د دغه صوبې پاتې شوی دی، هغه سره د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن خبرې اترې کړې دي او د پاکستان او د چین په لویه اقتصادي لار باندې دی وایي چې مرکزي حکومت همیش لپاره پښتنو ته دوکه ورکړې ده او همدا وار یو وار بیا د دغه مرکزي حکومت لخوا کوشش شوی، کوم چې دی وایي دا کوشش په دې هیڅکله هم کامیابېدو ته پرېږ نه دي. راځي چې نور تفصیل په دغه ویډیوي مرکه کې واورو.
مغربي اکنامیک کوریډور زوړ دی او ایسټرن چې کوم دی نو هغه نوی دی، هغه د نوي طرف ته ترجیح ورکوي، په هغې کارم کول غواړي. مونږ ورته وایو چې زوړ او مخکې چې کوم دی هغه ویسټرن دی، په ټولو کې محفوظ دی، مطلب چې موسمي طور محفوظ دی، هغه چې کوم دی نو په دفاعي طور محفوظ دی او دلته پسماندګي زیاته ده، د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره ډېر لازم دی، د ټول معیار باندې پوره دی او د ټولو نه شارټ چې کوم دی نو لار ده، نو دا په هر یو طول پوره ده. نو چې کله دا خبره هغوی ته کوي نو هغوی دا خیال دی چې ګندی دا خبره خو ډېره مدلیله ده او دې کې ډېر غټ دلیل دی. هغوی د خپل مقصد د پوره کولو لپاره په دې طریقه باندې کوم دی بار بار بریفینګونه کوي او اوس پټول خلک پوه شو چې څومره بریفینګونه هغوی زیاتوي دمره په خلک پویږي او خبره ایکسپوز کیږي.
ډېر سړونکو وتا یو نوې کلاباغ دې
کلاباغ دې مودې کې فرق داسې دی چې کلاباغ دې ان پی یوازې موږ را پاسې درې او د خدای په فضل سره بیا موږ سره ملګری شو کار چې کوم دې سرتور شو اوس خدای او داسې شو چې ټولې پارټۍ په متفق دي. نو دی هغه کې ډېر فرق دی چې په زید دی مطلب چې هغه باندې که دومره ټولې پارټۍ متفق وي نو هغه به مطلب دی چې دومره مشکل نه جوړ شي. خو ان پی وته درې دا سټینډ واخیستو تر مرګه مرګه پورې موږ مطلب چې هغه خبره تغاړه کیخه خدا ایک مطلب مغربی اکنامک کوریڈور باندې ټولې پارٹی متفق تھی بشمول د حکومت او بیا ودا وی چې د بلوچستان حکومت هم مطلب دینه باندې پشا کیږي او کومنګ لګه خواریو کنو د سند حکومت باندې نه پشا کیږي او وزیر اعظم سے پخپل مرکزی حکومت مشر دے هغه پخپل بنفس نفیس اعلان کړي دے نو دا خو ممکن نه چې پشا شي خو اوس دا خبره مونږ راټینګ کو او مونږ وته چې بس دا غي مطابق چې کوم اعلان کړي هغه باندې کار وشي. خوشاله خبره ده چې کدا سي قومي شوګانو باندې مطلب خلک را جمع کیږي او را یو ځای کیږي دا خوره خبره ده. مونږ هغه وخت کې ال پارټیز کانفرنس کړو چې دین سو خبر نو مونږ یو ځل په اسلام آباد کې کو بیا چې کوم دینو په کوټه کې یو ځل کو په کوټه کې په دویم ځل مو شو او مونږ د زمونږ د ال پارټیز کانفرنس نه پس ته میانه وا شریف صاحب چې کوم دی په حکومتي سطح دعا وکړه نو کنن ارزه کې او خلک را غونډيږي او دې مسالې ته نظر کوي نو مونږ خو مسالې حل غواړو. مونږ له خو زما لاري دي جوړ شي چې دار چا په داروي زما مغربي اکنامیک کوریډور دي جوړ شي چې په اړه طریقې. تشکر.
ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دا په داسې حال چې د پاکستان او چین د اقتصادي لارې خبري روانې دي. چین دا هم غوښتنه کړې چې د دغه لوی اقتصادي لارې ګلګت بلدستان سره تیریږي او ګلګت بلدستان کم آئینی حیثیت نه دی واځي نو پاکستان د خپل آئینی بدلون د دغه سیمې حیثیت اشکاره کړي. په پاکستان کې اوس د دغه سیمې د پنځمې صوبې جوړولو لپاره کوششونه روان دي. په دې حق لا ازمج خبريال احسان محمد خان تاسو ته یو تفصيلي راپور وړاندې کوي.
گلگت بلتستان چې د پاکستان د انتظام اول کې د لاندې سیمه ده او تر دې وخت د پاکستان د ایندلاري کوم حیثیت نه دی موندلې. دا وخت چې د دغه سیمې د ایندلاري د پنځمې صوبې ګرځولو خبرې روانې شوې دي نومیالی آئینی او قانوني ماهر عبدالطیف افریدی وایي پاکستان که غواړي نو کولی شي چې دغه د گلگت بلتستان سیمه هم خپل برخه وګرځوي او د دې لپاره په آئین کې بدلون وکړي.
دغه علاقه په آئین کې د دې ذکر نشته. د پاکستان ذکر شتا خو د گلگت بلتستان ذکر په آئین کې نشتا. ولې د آئین په رومبه ماده کې یا آرټیکل کې دا لیکلي دي چې د پاکستان چې ریاست چې کم دی دا د پنجاب او د سند او د بلوچستان خیبر پختونخوا او د فاټه د علاقو نه جوړ دي او په مستقبل کې داسې نورې علاقې چې په دې ریاست کې شاملې شي او هم د پاکستان علاقې ګڼلې شي. نو په دغه آرټیکل کې دا گنجایش شته چې نورې علاقې لکه کشمیر شو لکه گلگت بلتستان شو اگر چې دا هغوی کشمیر های کورټ سپریم کورټ او نور فیصله کوي چې دا د کشمیري صدا او پلانې دي لیکن حکومت پاکستان څوک نشي را منولې.
دا پرونه وایي د چین دغه غټه اقتصادي لار چې هم دغه سیمې تیریږي. چین غواړي چې د دې سیمې متنازعه حیثیت بدل شي او ورته آئینی حیثیت ورکړل شي ځکه چې چین په دغه اقتصادي لاره د خپل کوم کاروباري ګټو لپاره لوی خرڅونه کوي. هغه ګټې محفوظ کولو لپاره دغه سیمې ته آئینی حیثیت ورکول هم ضروري ګڼي. د پېښور یونیورسيټي د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک په وینا ښکاري داسې چې چین د دغه بدلون لپاره په پاکستان فشار اچوي خو دی وایي د داسې کولو سره پاکستان به د کشمیر په اخلاق خپل په دریس کې هم په بدلون کولو مجبوریږي.
دا بنیادی باندې ایجاد د چین کنسرن ښکاري ځکه چې هغه چې کوم پیسې انویسټ کوي او کوم دغه کوي نو هغه هر څه چې یو داسې ځمکه باندې خاوره باندې چې ډسپیوټ دی هغه چې ډسپیوټ شي نو موږ وایو چې نه دا به د پاکستان کې کوي خو سبا هر څه کېدای شي خو کشمیر طرف پورې خبره ده نو هغه باندې به د پاکستان سټین کمزوری کېږي هغه پولیټیکل انډیکیشنز بدل دي. نو آیا کو پاکستان کانسیسلی دا سټریټجی چې بلکې کشمیر دا مسله حل کوو نو بیا خو بدل شي دی یو بالکل بدل سچویشن جوړیږي او کنه هغه نه کړی او صرف دلته کوي نو بیا به انټرنیشنلی پاکستان ډېر کنفیوژن کې راځي.
د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر او گلګت بلتستان او د هند د ولکې لاندې جمو کشمیر لداخ او ځینې نورې برخو په اړه چې د ملګري ملتونو یو کمیشن هم جوړ دی. د ملګری ملتونو تر وړاندې چې پاکستان د ریسک پل کړي چې تر کومې دغه سیمو ته د دوی په خوښه واک ورنکړی شي تر هغې به هند او پاکستان دواړه د دغه متنازع سیمو د پولي کوم انتظامی حیثیت کې بدلون هم نشي کولی. د گلګت بلتستان یو سیاسي کارپوه احمد علي وای د گلګت بلتستان د دغه عیني حیثیت د بدلون په اړه په سیمه کې او بیا په پاکستان کې دننه کوم یو رنګي رای نه لیدل کیږي چې د دغه له وجې د سیمې د حیثیت بدلون کوم ویډیا نخکاری.
اس میں پاکستان کے اندر ہی اختلاف موجود ہے اور کسی حد تک یہ اختلاف جو ہے جموں کشمیر کے مختلف سیاسی حلقوں میں اور گلگت بلتستان کے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں بھی موجود ہے. شاید ایک سیاسی حکومت کے لیے کافی مشکل ہو.
دی وائی پر دی اڑا دا پاکستان دننہ ہم اختلافی دیکھی گی اور دغا اختلاف دا جموں او کشمیر او دا گلگت بلتستان پر سیاسی اور مذہبی حلقوں کے ہم موجود دے. دی وای کې دیشي دغه ګام اغستل د یو سیاسي حکومت لپاره مشکل ولري. د چین غټ اقتصادي لار چې دغه سیمې د عیني حیثیت د بدلون وجه ګڼل شي. څېړنکاران وایي که چېرې دغه سیمې ته د عین د لارې د پنځمې صوبې حیثیت ورکړل شو نو د دې سره به نه یوازې د سیمې ځایي خلکو ته بنیادي انساني حقونه په لاس راشي بلکې د چین اقتصادي لارې ګټې به هم دوامداره او محفوظه پاتې شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی خبرونه د واشنگتن څخه تاسو هوري هم او ګوري هم. د امریکا او هند لخوا د پټانکوټ په هوایي ډګر ترهګر برید باندې د اندېښنو په جواب کې نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی فوجي او حکومتي چارواکو غونډه سوې. په دغه غونډه کې دا ګډه سوې ده چې دوی به د پیشي لټون باندې به مرسته ورسره کوي. په دې حقله زموږ خبریال ارشد حسین تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
د امریکې او هندوستان لخوا د هندوستان د پنجاب ایالت په پټانکوټ سیمه کې د هوایی ځواکونو په مرکز د ترهګر برید د پلټنو د مطالبو وروسته د پاکستان حکومت ویلي چې د دغه برید په معاملې به د هند سره مرسته کوي. د پاکستان لخوا د هند سره پټانکوټ کې د هند د هوایی ځواکونو په مرکز د ترهګر برید پلټنو کې د همکارۍ د سرګندونه د هغې وروسته شوې ده چې پرون هند په دغه برید کې ککړ ترهګرو پر ضد په توندۍ سره د پاکستان نه د فیصله کن ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د سرکاري ریډیو مطابق په دې لړ کې د جمعې پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف، د آی ډایریکټر جنرل میجر جنرل رضوان اختر او د ملټری اپریشنز د ډایریکټر جنرل نه علاوه د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری او د سر وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. د سرکاري ذرایع بلاغ تر مخه غونډه کې د سیمایي صورتحال جاج اغستلو ترڅنګ د پاکستان د هغه عزم یو ځل بیا تکرار شوې دی چې د هند سره به د پټانکوټ برید په اړه خپل همکاري کوي. غونډه کې د پټانکوټ د برید په سختو ټکو کې یو ځل بیا غندنه شوې ده او د هغه معلوماتو هم جاج اغستل شوې دي کوم چې هند پټانکوټ ایئر بیس باندې د ترهګرو برید په حق له پاکستان ته ورکړی وو. او غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې پاکستان به په دې لړ کې د هندي حکومت سره تماس کې وي. سرکاري مطبوعات زیاتوي غونډه کې د دې عزم هم څرګندونه شوې ده چې پاکستان د هند په شمول د ګرد سیمې څخه د ترهګرۍ لعنت ختمول غواړي او دا پریکړه هم کړې ده چې پاکستان به بغیر د کوم تفریق نه ټول ترهګر تنظیمونه په نخه کوي او د خپلې خاورې د بل کوم هیواد پر ضد به د کارولو چاته هم اجازه ورنکړي. ښکاره دی وي چې د تیر خالی پر ورځ د پاکستان پولې ته نږدې د هند پنجاب ایالت په پټانکوټ سیمه کې ترهګرو د هند هوایی ځواکونو په یو اډه برید کړی وو چې په کې شپږ ترهګر او اووه هندي عسکر وژلي شوي وو. د برید وروسته هند په خپل ردعمل کې ویلي وو چې پاکستان ته په په دې حق لا قابل عمل او پاخه شواهد ورکړي دي. امریکای هم په پاکستان باندې ټینګار کړی دی چې د هند پنجاب پټانکوټ کې په پوځي مرکز باندې تر سره شوی د ترهګر برید شفافه او مکمل تحقیقات وکړي او حقایق ته راښکاره کړي. د وزیر اعظم نواز شریف د مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د پټانکوټ د پیښې په حق لا د هند لخوا پاکستان ته ورکړی شوی معلوماتو باندې د ترسره شوی کاروای هم جاج اغستلی شوی دی او د پاکستان او هند ترمنځ د اعلی کچ په رابطو باندې د اطمینان څرګندولو په ترڅ کې دا امید هم څرګند کړی شوی دی چې دواړه هیوادونه به د تلپاتې با مقصده او جامع مذاکراتو عمل جاری وساتي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د برطانیې د صحافتي ادارې بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم یا د تحقیقاتي صحافت مرکز لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې سږنی کال په کال بلکې تیر کال کال 2015 کې د ډرون په بریدونو کې انتهایی کمې راغلې او صرف 14 حملې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سی آی اے چې کم د ډرون الوتکو کم کمپاین دی په دغه کې شوي. یاد دی وی چې په کال 2014 کې دغه 15 حملې په دغه کال کې شوې وي او تر ټولو زیاتې په کال 2010 کې 128 شوې وي. په دغه باندې زمونږ همکار نوشروان قلندر یو تفصیلی راپور تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم خپل تحقیقي رپورټ کې وایي چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے لخوا د پاکستان قبایلي سیمو کې شوي ډرون بریدونه کال 2015 کې ډېر کم لیدل شوي دي او یوازې 14 ډرون بریدونه شوي دي، کوم چې د تیر 8 کالو په مقابله کې کافی کم دي. او رپورټ زیاتوي چې دغه 14 بریدونو کې د 16 تر 18 ترمنځ خلک وژل شوي دي. په دې اړه هم د دغه ادارې یو رپورټر جیکسل نچه وایس آف امریکا کله وپوښتل چې ګنې پاکستان کې اوس د امریکا په هدف ترهګر کم شوي، نو ځکه دغه عملیات سی آی اے را کم کړی دي؟ نو دی وایي چې نه، داسې نه
ده.
دا به ډېره ګرانه وي چې وویل شي ګنې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے پاکستان کې خپل عملیات را کم کړی دي. که چېرې دا وخت د پاکستان نه اخوا د پولی بلې غاړې افغانستان کې وکتل شي، نو هلته دغه ډرون بریدونه زیات شوي دي او دغه بریدونه تیر یو کال کې دومره زیات شوي چې پاکستان کې 11 کالو کې دومره شره نه و. او افغانستان کې د بریدونو زیاتېدو وجه دا ده چې وسلوالې ډلې د پاکستان قبایلي سیمو څخه د پوځي اپریشن له وجې افغانستان ته وړېدلې دي او هم دغه خلک دي اول به پاکستان کې او اوس افغانستان کې د امریکا مفادات په هدف کوي. دغه رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا ډرون بریدونو کې کال 2014 کې صرف 26 تر هغه وجل شوی دي. دغه شان 2010 کې دغه شمیره ډیره زیاته و، 128 ډرون بریدونه تر سره شوی. دا رپورټ زیاتوي د امریکا صدر باراک اوباما په حکومت کې دغه بریدونه د صدر بوش د حکومت مقابله کې 2 چنده زیات شوي او د اوباما د حکومت دغه موده کې نږدې 300 ډرون بریدونه تر سره شوي دي. جیکسن وایس آف امریکا ته ویل چې داسې نه ده ګنې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ په ضد یو بل سره اړیکې کمزوري کړي یا بیلې کړي دي، بلکې پاکستان د کال 2014 راسې په خپله فوزی عملیات په شمالي وزیرستان کې روان کړي دي او د امریکا مفاد په خطر کې اچولو والے ترهګرۍ د خپل خور څخه افغانستان ته ځغلولي، ځکه خو اوس افغانستان کې لیدل کېږي چې ډرون بریدونه زیات شوي دي. د نور صدا سوي
د یو اس ان پاکستان ول وانس اگین کوآپریټینګ اون د ډرون سټرایکس. آی ثینک
د جون کال 2014 نه د پاکستان پوزونو هغه برخو کې پوزي عملیات شروع کړی دي چرته چې با سی آی اے بریدونه کول. اوس دغه سیمو کې د پاکستان پوز جنگي الوتکې بریدونه کوي او دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ ترهګر په ضد ګډه همکاري ښایي. د پاکستان پوز دا رقم عملیاتو مقصد د امریکا مفادات زیانمن کون کې اهداف هغه اړخ ته ځغلول دي. که وکتی شي د تخیل کې زیات بریدونه پاکستان پوز کړی دي چرته چې د امریکا اهداف کون کې موجود وو. د پاکستان پوز او سی آی اے ترمنځ تعلقات به د پاکستان لخوا قبایلي سیمو کې روانو پوځي عملیاتو ته کتی شي چې څه نتیجې روزي. جیکسن د ادارې دغه رپورټ سره اتفاق نه لري ګنې د صدر اوباما حکومت یا سی آی اے باندې پاکستان کې د ډرون بریدونو کچې راکمولو وجه دا ده چې د بریدونو کې یو اطالوي او یو امریکایي تن وجل شوی وو. دی وای داسې ډرون بریدونو کې د امریکایانو، آسترالیوي او یورپی وګړو 38 تنانو شمیره موجود ده. زما په خیال د سی آی ای کار اوس د پاکستان پوز په خطرې کې سره کوي، ځکه ډرون بریدونه ممکن ده د سی آی ای لخوا کم شوي وي.
په خپل معاشره کې، په خپل ټولنه کې د مسلو پلو ته د واکمنو پام راګرځولو لپاره یو شمیر لارې کارول کیږي، او په دغه لارو کې تر ټولو زیاته خوندوره او اسانه لار هم هغه وی چې پکې زیات نه د تشدد پیښې منځته راشي، نه پکې کم مالی تاوان یا زیان وشي. او همدغه سوچ یو پښتون ځوان عالمگیر خان کړی دی په کراچۍ کې، او د په کراچۍ کې چې کوم ځای پر ځای باندې د ګندو اوبو لپاره جوړ مین هولونه وي د نالۍ د پاسه، د دغې د پاسه د سرونو نه کېښودو پر ضد د یو کمپاین شروع کړ، او هغه کمپاین صوبایي حکومت د سند صوبې مجبور کړ چې دغه هولونو ته سرونه جوړ کړل او دغه بند کړل. په دغه خوندور کمپاین باندې د ډیور رادیو خبریال فضل عزیز یو راپور رالیږلی دی، ویډیوي راپور دی، خوان ته واخلی.
د کراچۍ ښار د ګلشن اقبال سیمې سره تعلق لرونکي د غزوان علمگیر خان چې د کراچۍ پوهنتون مخې ته موجود دی، تیره اونۍ یې د سماجي اړیکو په ویب پاڼه فیسبوک باندې یوه ویډیو خپره کړې، او په دغه ویډیو کې په سړک د ګټر یا څخه اوبو په لاین خلاص سر بندوي، او د سیند صوبې وزیر علا قایم علی شاه یو عکس ورسره جوړوي چې دغه بند کړه. نوموړی وایي نن د جمعې د ورځې نه په باقاعده توګه یې د فیکسیټ په نوم دغه کمپاین پیل کړو. د علمگیر تعلق چې د یوې سیاسي ډلې سره دی، خوای د سیاسي پارټۍ په نوم دغه کمپاین نه چلوم. او ډیو ریډیو ټی وی سره خبرو کې نوموړی وویل،
اس کوز میں یہ کوز نان پولیٹیکل ہے، یہ اس معاشرے کے لیے
دی. وای د ټولنې د پاره دا یو غیر سیاسي عمل دی، او په دې کې ما سره د خپل حق د پاره د هر سیاسي ډلې کارکون د یو عام کس په توګه ملګری کېدې شي. هغه ول په دې کار کې ما سره د مدني ټولنې خلک ملګری دي، او نور به هم دغه کار په لاره راولم. نوموړی ویل وزیر علي په دغه پیغام نوټه سخیسته، او د کراچۍ انتظامیه ته په دوه ورځو کې د ګټرو د سرونو بندولو امر کړی و، خو دوه ورځې پوره شوې او کوم کار شروع نشو، ځکه هغه وایي ما په خپل په دغه کار لاس پورې کړو. د علمگیر خان دغه کار ستایل کیږي، او په دغه ځای موجود یو کس فضل امین هم ورته خوایي. خو نوموړی وایي علمگیر پښتون ځوان دی، او په کراچۍ کې په خصوصي توګه د پښتنو په علاقو کې د صحت، تعلیم او صفایي څخه اوبو د لاینونو سره نورې ډېرې مسلې موجودې دي. که چرته د دغو علاقو ته توجه ورکړی به نو ډېره به ښه وي.
کار جدول تر راغلی وي، د پښتنو علاقې ډېرې خرابې دي، او دا علاقه خو داسې ده چې دا ګورمنټ په خپل ایني او هغه کولی هم شي، او این جی اوز والے کېدای شي چې دا کوي.
هم دغه پښتنه مو چې د علمگیر نه وکړه، نو هغه ویل ما په دغه کار لاس پورې کړو، پوره هڅه به کوم چې دغه ډول ټولنیزې مسلې راپورته کړم. خو نوموړی وایي په کار ده چې هر څوک په خپل علاقه کې دغه ډول مسلې په خپل په سوشل میډیا یا د سماجي اړیکو په وی پاڼو ښکاره کړي، خپل حق ادا کړي، او واکداران د سوشل میډیا د لارې په مسلو خبر کړي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډی ریډیو ټی وی، کراچۍ.
گران اردوونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان په بلوچستان کې عالمانو ویل دي که هیواد زه د پولیو ناروغي ختم نسو، نو امکان دی چې په راتلونکي کې پر پاکستان باندې سخت بندیزونه ولګل کیږي. بل پلو ته د حکومت اراده د چې پر روان کال کې به د صوبې زه د پولیو ناروغي په بشپړه توګه ختم کړل سي. د کوټې زموږ خبریال ایوب ترین په دا راپور کې تفصیل وړاندې کو.
د پاکستان د نور برخ په ډول په بلوچستان ایالت کې هم د پولیو یا ګزړن د ناروغي د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. د دې مقصد لپاره نن په کوټه کې د مذهبي عالمانو یو کانفرنس وسو، و کانفرنس د وینا کولو پر وخت وینا کوونکو وویل چې کوم خلک د پولیو د څاڅکو څخه انکار کوي، په حقیقت کې هغه د خپلو ماشومانو دشمنان دي. په دې اړه د پولیو د ناروغي په ضد د بلوچستان د عالمانو د اتحادیې مشر ډاکټر عطا رحمان وایي،
په پاکستان کې 400,000 معشومان چې دي
هغه پنځو کالو ته نه رسیږي د ویکسینیشن نه کېدلو په وجه هغه مړ شي دین لوی ډیزاسټر بسی حکومت پاره هم الارمنګ دی او بیا دا یو سوال دی چې ماشوم چې دی د هغه ساتنه دا د مور او پلار صرف حق نه دی دا د سټیټ حق هم دی او د ماشوم ژوند یو مور او پلار نسی اخیستی که هغه غواړي چې دی هلاک شي یا دی مړ شي نو دا د مور او پلار دپاره روا نه ده جایزه نه ده
وینا کوونکو پر عالمانو باندې زور واچوي چې دوی دې د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې خپل مذهبي کردار ادا کړي په دې ترڅ کې د ممتاز عالم الدین کاریبتین وینا وه
زموږ دا امید دی که علما دا رنګه ورسره وي او دا رنګه دوی د علماو سره مشوره کوي علماو په دا خپل مهم کې دوی ملګري کې زما دا خیال دی چې ډیر په کم وخت کې به انشاءالله زموږ دغه پاکستان او بلوچستان کوټه او کل عبدالله پشین له پولیو خالی به وویني
دغه عالمانو زیاته کړه که د پولیو ناروغي ختم نه سو نو امکان دی چې په راتلونکو وختو کې د اج او عمرې لپاره هم پر پاکستانیانو باندې بندیز ولګیږي خو بل پلو ته حکومت خوشبینه دی چې پر روان کال کې به د پولیو وایرس د ټوله هیواد څخه ختم سي په دې اړه اسیسټنٹ کمشنر کوټه شاغلی یعقوب مریض زیاتوي
یہاں پہ تو ہم اچھا کام کر کے اس کو ختم بھی کر رہے ہیں لیکن یہ وائرس جب تک پورے ملک سے ختم نہیں ہوتا ہے نا اس وقت تک ختم نہیں ہوتا ہے
دل دا خبر ہے دا ونی ورد چ تیر کال پاکستان کی دا پولیو یو پنزوس کے سونا رشکار سی وو پا دوی کی وو پا بلوچستان کی دولس پسند کی پا قبائلی سیمو کی شپارس او پا خیبر پشتونخوا کی پنزلس شامل وو ایوب ترین وائس اپ امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی کوٹا
دایو سو ساس کی ته روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
قدم نردن کو سم یو بل راپور تاسو وړاندې کوو د جرګې په اړه باندې دی جرګه د پښتنو یو داسې تاریخي مجلس ناسته او غونډه وي چې پکې قبایلي مشران د خپلو مسلو حل روباسي په سلام مشوره باندې او دغه د مسلو د حل طریقې کار د زرګونو کالو د پښتنو په تاریخ کې زوړ دی په نن وخت کې د بلوچستان د چمن سیمې سره تعلق لرونکي خواګه پښتانه مشران راغون شوي او د خپلو سیمو کې د امنیت په اړه باندې دغه یو جرګای کړی دا دغه جرګه په سر ډول شوې ده په دې کې مشران د خپل سیمې امنیت څنګه مهمه ګڼي او په دغه باندې څه نظر لري راځي چې د نعمت الله سرحدي څخه په دې ویډیو راپور کې واورو
جرګه په پښتانه قبایلو کې یو داسې عام نوم دی استدا لالاری که یو طرف ته پښتانه بخپل مینس کې جوړ شخړې اواروي خو بلې لوري ته د جرګو لالاری پښتانه قبایل و دې تور پیښ ستونزې هم ښکارا کوي دا وخت په کړکې زپل بلوچستان ایالت کې د امنیتی ستونزو له عمل پښتانه قبایلو په لوی کچه سره قبایلی جرګې کولو عمل ته دوام ورکړی دی که چمن وي که کوټه وي یا پشین او یا روبي دلته پښتانه قبایل په هر اونۍ کې یوه قبایلي جرګه کوي او د دغه جرګو له لارې د حکومت څخه په سیمه کې امنیتي وضع برابرولو غوښتنه کوي که څه هم په دغه جرګو کې د سیمې قبایلي مشران وي خو د سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تعلق لرونکي هم ګډون کوي
د چمن به موږ مثالونه پېښوله د غره آخوا چې د چمن لوی لارې محفوظه دي کورونه محفوظه دي د وطن خلک د د دې شار د هر درو دیوار سره مینه او محبت لري. په دې شار کې د امن په خاطر هر سړی قرباني وړاندې کوي، لیکن د بد نصیبۍ سره د یو څو میاشتو راهیسته په چمن کې څه کم حال دی.
پاکستان جمهوری ملک ولاړ ملک، یعنی دا د انتخاباتو اصول امن نشته. ما په دې ولک سر خلاصیږي چې اوس تی څنګه په بد خپل کې روان کړي.
مجلس خود امن و امان دی، ځکه واقعي زموږ په علاقه کې امن و امان ډېر خراب دی. خدا به ووایم چې زموږ په علاقه کې بعضي سیاسي قوتونه د موجوده ګورمنټ د ناکامۍ دپاره،
بلکې چې کمی ده هغه د امن د امان د لحاظ څخه کمی ده. یو عمل کول دی، یو مجلس جوړول دی. مجلس جوړېدل اسانه خبره ده، خو په دې باندې عمل کول چې دی دغه څه مشکل دی.
خو د سیمې پښتانه دغه جرګې د قبایلو په منځ کې د اتفاق او د ورورولۍ یوه نښه بولي او وایي چې په سیمه کې امنیت برابرولو دپاره دغه جرګې ډېرې ضروري وي.
بل پخوانی د پښتانه ثقافت او رواج دا د پښتنو جرګې باید دا چې موږ و دې ته اهمیت ورکړو او د دغه طرز خلکو موږ غندنه وکړو چې څوک راولاړېږي، د هغه پلار معلومې، د هغه نیکه معلومې، د هغه در معلومې، د هغه خاندان معلومې، دی راولاړېږي، د غرمې پر 12 بجې راځي، د هغه و کور ته ور لویږي او انسانان اغوا کوي، یا د شپې ور لویږي انسانان اغوا کوي. زموږ زور دا دی چې موږ د دا طرز خلکو مخنیوی وکړو، هغه چې هر څوک که پښتون وي که بلوڅ وي که بل کامي، چې زموږ په دې پښتون بیلټ کې دی گزاره کوي، باید چې موږ د هغه سړي مخالفت وکړو او د هغه خلکو ملګري وکړو چې د چا سره کوم دا کردار سوی دی. لکه نن چې دا مسلمانان موږ اغوښتي یو، زموږ دغه مقصد دی، دغه مې جرګه ده، دغه مې اواز دی.
د امنیت ښه کولو دپاره جوړې شوې دغه جرګې د حکومتي چارواکو سره هر وخت خبرې کوي او په سیمه کې خراب امنیتي وضع ورپه ګوته کوي. دغه وجه ده چې عادي خلک اوس د دغه جرګو له لارې پر حکومت باندې د فشار راوستلو پس د امنیتي وضع د برابرولو د خبرو تصدیق هم کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
گرانو ردونکو او کتونکو، د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی خبرونه لا دوام لري او وس په خبرونه کې وخت سوی دی د مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کوي مختار خلیل صاحب.
د شیخ نمر ال نمر او د دریو سلویخت نورو کسانو د پانسای په سر ایران سره د تربګنې د زیاتېدو وروسته، چې د مشرق وسطا د ټولو نه مضبوط اقتصادي او فوزي ملک سعودي عرب کومو مسلو سره مخ شوی دی، نن د امریکې آنلاین فارن پالیسی نومي اخبار په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته په سعودي عرب کې خورا ویره ترها او کرکه نفرت. د ریپورت په شروع کې لیکلې شوې دي چې د سعودي عرب په حواله په موجوده صورتحال تر هغې پورې پوهېدل ممکن نه دي تر څو چې د سعودي عرب د سیاست او خارجه پالیسۍ جور جاج وانخیستې شي. خو د ایران په شان د سعودي عرب د شاهي حکومت په باب لهم د هر چا علم ډېر محدود دی. د سعودي عرب په سیاست پوه د بین الاقوامي معاملو نامتو امریکنۍ دانشور ګریګ کاز وایي، د سعودي عرب په معاملو چې څوک پوهېږي هغه چپ دي، او څوک چې په دې باب له خبرې کوي هغوی په ناپوهۍ کې اسې بې توکه لګیا دي. د سعودی عرب پالیسی ته باید چې د سعودی عرب د کورنو او د خارجي مفادات په تناظر کې وکټی شي. مضمون زیاتی چې پر ریاض کې ناس سعودی شاهی حاکمان چې نن سبا د ځان نګیر چاپیرا مشرقی وسطا ته ګوري، نو ورته معلومیږي چې دغه سیمه د دوی د لاسه په وتو ده. سعودیان د کال 2011 نه ویني چې په سیمه کې زبردست غیر محکمتیا راغلی ده، او د ګردې سیمې خلک د خپلو حاکمانو د اقتدار د کورسین غرزولو پسې راپورته شوي دي. فارن پالیسی خپل بزمون کې لیکي چې دا وخت په شام، عراق، یمن او لیبیا کې خانه جنگ انختی دي، او د دې د لاسه ماجر، ترهګر، وسلبند جنگیالي او طاقتوري تندرو نظریې گاونډي ملکونو ته په ننوتو دي. دې خانه جنگو په مصر او ترکی کې هم د خانه جنگو ابتدا کړې ده. دې حالاتو لبنان، اردن، الجزائر، تیونس، انچ کویت هم جړخولی دي. البته په دې ټولو حالاتو کې ایران ښه خوشحاله دی، ځکه چې ایران لا د سیمې د نور زیاتې بې تولې کولو او په سیمه کې د انتظامی کرخو د سر دوباره راخکلو یو ښایسته موقع په لاس ورغلې ده. فارن پالیسی لیکي چې په دې ټولو حالاتو کې سعودي عرب سره د تیلو د منډهای فکر هم مل دی. په عالمی سطح د تیلو د نرخونو د بېشانه زیاتو راغورځېدو له سببه سعودي عرب که د تیلو پیداوار کمول غواړي هم، نو د اوپیک د درغلو ملکونو له سببه داسې نشي کولی. د تیلو د برآمدي تنظیم اوپیک نه د مایوسه کېدو وروستو سعودي شاهي حاکمانو په خپل ملک کې د کفایت شاهرۍ یا د گزارې د وخت تیرولو د اقداماتو په کولو غور شروع کړی دی. د گزارې د اقداماتو کولو په لړ کې به سعودي حاکمان مجبوراً د تیلو او د نورو سیزونو په نرخونو کې خپلو خلکو له د ورکړو رعایتونو د ختمولو اعلان کوي. په دې ګډ سعودي عرب کې خلکو کې د ناقلارۍ خورېدو لوی اندېښنه هم شته دی. فارن پالیسی لیکي چې د سعودي عرب په نس سیمه کې د دې ټولې ناقلارۍ او د الغو تلغو جوړولو ذموار ایران دی. سعودیان په شام او یمن کې د خانه جنگۍ ذموار ایران ګڼي. د عراق اړې ګړې یې هم د ایران په کاته کې اچولې دی. البته د عراق په معامله کې سعودي عرب په امریکا هم ګوتې پورې کړي دي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې ایرانیان په جار چغې وایي چې عالمی طاقتونو سره د ایټمي لوزنامې کېدو وروستو چې د دوی بندې پیسې آزاد شي، نو په دې به دوی د تیلو منډهای د سعودیانو نه قبضه کوي. دا دې معلومه وي چې د ایران د ایټمي پروګرام له سببه د ایران د اربونو ډالرو رقم بند دی چې ډېر زر به آزاد شي. ایران د اوس نه په عراق، شام او یمن کې د سعودیانو د مخې وهلو په شیشه جنگ شروع کړی دی، او په بحرین او کویت کې هم ورانکاری راپورته کړي دي. د سعودي عرب دا پوخ یقین دی چې ایران دا هر څه د سعودي عرب د اقتصاد د تالا تر غکولو د پاره کوي، چې له امله به آخر د سعودي عرب دننه عوامي غورځنګ راپورته کیږي.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان په او د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دغلته کې کومه لویه لار ده د انګور اډې، دغه شپږ میاشتې پس د بندیز وروسته بیا پرانستل شوې. په دغې دړي وړډیو خبر یال عدنان بیټینی نور تفصیل لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنوبي وزیرستان انګور اډې لویه لاره ګاډو تګ راتګ لپاره یو ورځ بیا پرانسته کړې شوې. دغه لار شپږ میاشتې مخکې د نامعلومو وجوهاتو په بنا تړل شوې وه، او ځایي خلکو پرې سخت خفګان څرګنده کړی و، او د سیمې کاروبار او پرمختګ لپاره یو زیان بللی، او بیا بیا د پرانستې غوښتنه کوله. د واړه انګور اډې دغه لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره یو مهمه او لنډه لار شمارلې کېږي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې ګډوډې کېدو او ممکنه ترهګرۍ خدشات الله عامله اکثره د بندیزونو سره مخامخ وي. دغه لاره په افغانستان پکتیکا صوبې د پاکستان قبایلي سیمو، جنوبي وزیرستان او خیبر پښتونخوا ټنک او ډیره اسماعیل خان په ضلعو تیریږي، چې د سیمه ایزو خلکو ورسره په کرونو روپو کاروبار تړلی ده. تېره ورځ دغه لارې د پرانستې سره سیمه ایزو خلکو د خوشۍ اظهار کړی، او په واڼه بازارونو او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا شوې. یو سیمه ایز خبریال نور علي وزیر په خبره په واڼه بازار کې په زیاته شمېره سره د سامان څخه لېږدلې ډاکټر او نور گاڑی لیدل کیجی، چې د لارې پرانستو سره د کاروباری وضعیت بیا بحالولو ثبوت ورکوي.
مخلوصه شولای پنجاب پر راځي ټریپ ک دا ون په لار باندې راوند شو، او بقایده چې کیم شکم فراکی موادی دغه گاڑی هم دا کم زیاته راغی، او سره چې کوم مقامی خلک تي دغه هم هغه سایر نه هم چې کوم ټریپ ک دره روان شوی دی، نو باندې بازار چې کوم دی دا بیا یوزل رنگینی راوړی ده.
په دې لاره د خوراکي شینو اوړه غوړی چینی او نور ضرورت شینو ترڅنګ خشک میوه او الکترونیک سامان یو خو او بل خو ته وړل کیږي. یو کاروباری ایاز وزیر وای دا وخت د چلغوزی په مارکیټ کې ښه زور ده، خو ایاز وزیر که یو خو د لارې پرانستو خوشبینه ده، خو وای چې د انتظامیه لخوا په دې لاره لګول شوي پوسټونو سخت له مشکل سره مخامخ شوي دي.
سامان خو بالکل د وڼې بازار پر مکمل راسیږي، خو د خمران ګیټ باندې مشکلات شته.
کاروبار او سبزی سره تړل دی، خو د بندیز په وجه سیمایز خلک وایي چې په کروڑو روپۍ نقصان سره مخامخ شوي. ادم خان وزیر چې په خپل زیاتوي دی بندیز په وجه د چلویشت لکو روپو د سبزی او میوې نقصان سره مخامخ شوی، زیاتوي دی لارې پرانستې سره به یوری بیا د نقصان په ځای ګړی طرف ته روان شي. دوی دغه د نقصان خبره ډیو راډیو ته چا داسې بیانوي.
نقصان خو چې موږ کومې سبزی دي میوه مو دي په ختم کې موږ په بارډر باندې اخوا افغانستان ته مولا ژل چې وا پټي با په 1800 په 2000 روپۍ به خرڅې دلا خو زه پاکستان کې بارېټ کم مو یار دې بند کولې دی وجنا موږ با خو زه په لاهور ته پېښور ته ګوجراواله ته مو مستولې هلته په 600 په 500 په 400 با پټي خرڅې ده دغه وجنا موږ ته دا نقصان رسیدلی
دی. سیمایزو خلکو په خبره چې دلارې پرانست سره نه یوازې د سیمې معیشت او پرمختګ وده عمومي، بلکې له دې سره د پولې دواړو خواو ته آباد خلک چې یو بل سره نږدې تعلق او رشتې لري د دې ترمنځ به د تګ راتګ هم آسان شي. د سیمینار ډیو راډیو خبریال عدنان بیٹه نه.
د امن په وخت د پښتو ژبې په موسیقۍ کې د اوریدو خوندونه زیات وو، او هم په دې وجه باندې چې دغه وخت کې دغه سندرې د امن په اشعارو باندې وي. په اوس وخت کې دغه موسیقي د امن هغه خوشبو د هغې د ناراضي او د بدامنۍ په اشعارو باندې عموما دغه سندرې ویل کیږي، او د هغې وخت په هغه سندرو کې په یا په هغه سندرو ویونکو کې یوه قمرګله وه. د قمرګلې نوم د پښتو په موسیقۍ کې د ډیر وخته ډیر خلک پیژني، ډیر خلک ته خبر دي، او قمرګله هم دغه احساس لري چې د هغه وخت سندرې د امن سندرې وي. راځي چې زمونږ د همکار وکیل خان سره د هغې دغه خبرې ترې واورو او وی ګورو هم.
دا وخت مونږ د امریکا په ورجینیا ریاست کې د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي کمرګلی بیبی سره ناس یو.
تاسو نه ډیره مننه، ډیره شکریا، زه نن ډیره خوشاله یم. زه مخکې د دینه چې تاسو ته وایم د خپل د مینې ډک د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته، لیدونکو ته.
په ګرد نړۍ کې مینوال لري، مینوال با فکر کوي او وای با چې کمرګوله هغه کمرګوله چې مونږ به په ریډیو اوریدا په ټی وی بم لیدا اوس په کینیډا کې ژوند کوي، په څه حالت کې دا غوي ته بسوای؟
تقریبا زما یعنی شل کاله پوره کیږي چې زه په کینیډا کې اوسېږم، او په کینیډا کې زما هنري فعالیتونه ډېر کم شوي دي. لک او اوریدونکي مینوال په تشویش کې دي، هغه وایي چې ولې دا چوپ پاتې یې، لکه هر سوال چې مانه کیږي ولې ته هنر ته شا کړې ده. خو لږ د وخت زمان تقاضا وه، او په هین زمان کې زمینه ماته مساعده نه ده، کوم سندرې یا کوم شعرونه یا کوم موسیقي چې زما خوښه ده هغه ما سره نشته. زما په خوا کې یو زوی مې دی، هیمل جان زاخیل، چې هغه خالي او بجه غږی، او دیوی باجی نه خو موږ څه حاصل کولی نه شو، او که حاصل هم کو نو شته دومره څه شته، خو هغه دومره توان نشته چې هغه زه مکمله په پوره توګه زه هغه ښکلي سندرې یا ښکلي شعرونه یا ښکلي غزلې د محترم شاعرانو زه وستایم او ویویم او هغه مینوالو ته واورم. په دې قادر نه یم نن سبا کې من ته زما هنر یا موسیقي چې په کاناډا کې مشکلات دی راته بیا اوس مشکلاتونو د نګانه یا مانی مادی مانوي مشکلات داسې یو څه پیدا شي هغه په دې هر سړی پوهیږي ولې چې اقتصاد دومره یو هنرمند ته کله دغه پیدا کېدی شي چې هغه یې وکولی شي چې خپل پوره 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 هغه خپل دغه هنر پورته بوزي. معلومدار نو هنرمند نوم لري خو ډوډۍ نه لري.
په پاکستان کې او افغانستان کې د پښتنو سندرغاړو د زنانو سندرغاړو څه راتلونکي وینې د یوې زنانه سندرغاړې په حیث د یوې افغان سندرغاړې په حیث؟
نو بس حالات خپله تاسو وینئ یینئ ګورئ نو زه په دې کې څه وایم حالات چې کوم تاسو ته معلوم دي او ښایي ګورئ نن سبا کې تاسې پخپله ګورئ چې فکر وکړئ چې سندرغاړي به څه قسم ژوند دي یا مثلا همداسې پسې راتیر شه د نور څه ژوند کېږي نو زمونږ هم همدغه حالات دي.
صحیح. ښه د دې سره سم که دا هم راته ووایه چې هغه میوزیک هغه موسیقي ستاسو به ویله په دو یا یمې د لسیزې راسي نننۍ موسیقي پښتو میوزیک یا موسیقي څومره وده کړې ده یا څومره په شا تللې ده؟
شاتلې ده او شاته په دې پاتې ده چې مخکې دا مخکې راغله دې خواته چې دا اوس زمان بدل دی اوس زلمی رالوی شو اوس زلمی نور نور زلمی پیدا شو نو پکې دا موسیقي دغه پیدا کړو. زه په دې خفه نه یم چې څنګه ولې که ما همیشه په خپلو خبرو کې همیشه هر تلویزیون که مانه سوال کړی یا هر چا مانه محترم ژورنالستانو سوالونه کړي مانه په دې باره کې زه د دې بدبینه نه یم چې موسیقي ته یا نوی رنګ ورکوي یا نوی څه شی ورکوي. زه وایم زده کړه وکړئ ښه وکړئ تاسو دا موسیقي زده کړئ موسیقي هېڅکله یا غربي یا شرقي خو خپل موسیقي مه هیروئ. ووایئ ځوانان دي یا لکان دي یا د وخت زمان سره فرق راغلی یا راځي تاسو زده کړه وکړئ دا ستاسو نوشي جان خو هغه مه هیروئ هغه ستاسو یو بله دنیا ده. ګرانه قدرمنو محترم ورور مې وکیل جان زما په خوا کې ناست یم دوی مانه خواست کړی چې زه ورته زه ستاسو دپاره یو زمزمه وکړم. سب کېږي سب کېږي سب کېږي سب کېږي وی هله زړه مې خوږیږي دوه مهین چې جودا کېږي جودا کېږي سب کېږي سب کېږي سب کېږي سب کېږي وی هله زړه مې خوږیږي دو مهین چې جودا کېږي جودا کېږي.
د ډیو ریډیو او ټی وی قدرمنو اوریدونکو دا وا کمل ګل دې سمونږ تاسو ته مخامخ کلا تاسو هغه خبرې وری
پدا باندې پدا
د قمرګولې سره دغه مرکز زمونږ همکار وکیل خان کړی و او دغه ډیر اوګده مرکه و تاسې د لیور ریډیو په پاڼه باندې کتې شي چې تر نیم سات پورې ده. دغه خوندوري خبرې چې د هغې د خولې کمی شوي هغه نور هم په تفصیل سره تاسو اورېدی شئ. د لیور ریډیو ویب پاڼه ده www.voadradio.com.
ریډیو او ټی وی یوا ساته خبری خبرونه دا وخت پای ته ورسیده. مشتا د خپل پروډیوسر وکیل خان سره اجازه راکې شش پدرته غواړو.